السلام علیکم سات څلور بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو په دې خبرونه کې په ننګرهار خبرې کوو د ننګرهار چارواکي ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي هله لرو چې له خبرونو وروسته به ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له ملمنو څخه به د ننګرهار په اړه پوښتنې وکړي او یا به هم د ننګرهار د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړي خو لومړی د دې سات خبرونه واوري چې احمد تکلی اوروي
سلام په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه اجرایی مشر عبدالله عبدالله نن په لندن کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړې د پکتیا خوست او پکتیکا نږدې 800 لارې چلوونکو د اعتراض په دود خپل لارې درولې دي او روسیا وایي چې د پولیسو لخوا د تور پوستو امریکایانو وژنې او پرله پسې اعتراضونه په امریکا کې د بشري حقونو په ساتنه کې د پاتې راتلو څرګندونه کوي بشپړ خبرونه د افغانستان د حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله نن په لندن کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړې ښاغلی عبدالله په دې اړه په داسې حال کې خبرې وکړې چې د لندن په کانفرنس کې د افغانستان ګډونوال پلاوی نن لندن ته نږدې له سندهارس پوهنتون څخه لیدنه وکړه د حکومت اجرایی مشر ښاغلی عبدالله په دې پوهنتون کې وینا وکړه او په خپل وینا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې ښاغلی عبدالله همدرس د محصلینو پوښتنو ته ځوابونه وویل او په دې ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې لپاره د افغان حکومت د هڅو پر هڅو رڼا واچوله عبدالله عبدالله وویل چې نن یې له ولسمشر سره په ګډه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتلي او د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه له هغه سره خبرې کړې دي په دې اړه تفصیل د همدې خبرونه په دوام کې راځي لبلې خوا ولسمشر اشرف غنی پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان پر ونډه او نورو موضوعاتو په لندن کې خبرې وکړې د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې په دې کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو د ونډې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشوې د خبر پاڼې له مخې ښاغلی کیری د افغانستان له نوي حکومت څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ او د اصلاحاتو لپاره د ملي وحدت د حکومت د پروګرامونو ستاینه وکړه د کونړ ولایت امنیتي چارواکي د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر سیمو د راکټي حملو د بندېدو خبر ورکوي د چارواکي وایي چې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته د راکټي حملې بندي شوي د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې توغندوي حملې نږدې څلور کاله مخکې پیل شوې او ویل کېږي چې په دې حملو کې یو شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي هم دي ولسمشر غنی اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ غوښتنه کړې وه د پکتیا خوست او پکتیکا نږدې 800 لارې چلوونکو د اعتراض په دود خپل لارې درولې دي دوی وایي د اعتراض یې ځکه کړی چې وزیرستاني ډریوران نوبت نه مراتوي د دې لارې یو ډریوران چې د ډیوران لکرخي هاخوا وانه سیمې څخه خوراکي او غیر خوراکي مواد افغانستان ته واردوي ل چارواکو غوښتي چې د ستونزې ته د حل یو لاره پیدا کړي ویل کېږي چې لوانه څخه افغانستان ته شاوخوا زر لارې مالونه چلوي چې 800 د پکتیا خوست او پکتیکا د تاجرانو او 200 د وزیرستان د سوداګرو دي له ازادي رادیو خبرونه اوري راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر یوې پوځي اډې برید کړی او لس هندي سرتیري وژلې دي چارواکي وایي چې د هندي سرتیرو په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال هم وژل شوي د هند پوځي یو افسر وویل درې وسلوالو د توپچی ځواک یوې قطعې ته د ننوتلو لپاره له لاسي بمونو او اتومات وسلو کار واخیست دا پوځي مرکز کنټرول لاین ته چې کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشلای نږدې پروت دی د هند او پاکستان ترمنځ چې دواړو په 1948 کال کې خپلواکي واخیسته د درې جګړو دوه د کشمیر پر سر شوې دي چارواکي وایي چې پولیسو د بالکان د نوې ملسیزې د جګړې پر مهال د غنی وژنې په تړاو په سربیا او بوسنیا کې 15 کسان نیولې دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د خبر لمخې پولیسو نن سهار وختي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 10 کسان په بوسنیا کې او 15 نور په سربیا کې ونیول. د دواړو هیوادونو سرنوالانو اژانس تویل دي چې دوی په سترپچی سیمه کې د 1993 کال د فبروري د هغه قتل عام په اړه په څیړنو کې مرسته وکړه چې په ترڅ کې 19 ملکی کسان له اورګاډي څخه نیول شوي وو. په دنن په عملیاتو کې په نیول شویو کسانو کې د پخواني سرب جګړه مار قومندان میلان لوکیچ ورور ګریکو لوکیچ او د بوسنیایي سربانو د پاوز جنرال لوکا دراګیسیوویچ هم شامل دي. د سرب چې قتل عام د هغه کړکیچ او برخه وچه له 1,00,000 زیات کسانې ووژل او میلیونونه نورې بې کوره کړل. د اسوسییټډ پرس په راپور کې راغلي دي چې په دې اړه په تحقیقاتو کې د ملګرو ملتونو د جنایي جرمونو محکمه چې مرکز یې د هالند په حق خار کې دی مرسته کوي. د قزاقستان ولسمشر وايي بندیزونو پر روسیې ډیر لږ اغیز کړی. نور سلطان نظربایف هم درس خپل فرانسوي سیال فرانس و اولان ته ویلي چې اروپایي هیوادونه د اوکراین د بحران پر سر له مسکو سره د مصالحې هڅه باید وکړي. دواړو مشرانو نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دواړه لوري باید د بحران د حل لپاره یو ګډه حل لاره پیدا کړي. اولاند وویل قزاقستان د اوکراین د کارکیچ پر سر د روسیې او لویدیز د لانجه په واړولو کې مرسته کولای شي. اولاند د یو دوه ورځنی سفر په مخه نن استانې ته ورسید او تمه ده چې په خپل لیدنو کتنو کې به د منځنۍ آسیا له هیواد سره د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو پر پراختیا هم خبري وکړي. اولاند همدارز یادونه وکړه چې فرانسه له قزاقستان سره د اقتصادي او سوداګرۍ د اړیکو پراختیا ته لیواله ده. او رستای خبر روسیا وایي چې د پولیسو لخوا د تورپوستو امریکایانو وژنې او پرله پسې اعتراضونه په متحده ایالاتو کې د بشري حقوقو په ساتنه کې د پاتې راتلو څرګندونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو استازی په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه کوي چې د امریکا په اریزونا ایالت کې د یو تورپوستي له وژنې وروسته یوې محکمې پریکړه وکړه چې له تورن پولیس څخه به تحقیق نکېږي او په نیویارک کار کې دوه ورځنۍ مظاهره وشوه. کانستانتین دوګلوف پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د نیویارک مظاهره او د اریزونا تراژیدي دا تاییدوي چې په امریکا کې د بشري حقوقو د تامین په سیستم کې پراخستون زشته. نوموړی زیاتوي چې په امریکا کې د قومي لګکیو له حقوقو سرغړونه اوس یو معمولی خبره ده.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې چې زه اسمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم ستاسو قدرمن اوریدونکو هرکلی کوم. اوس چې د افغانستان په ډیرو برخو کې هوا سړه شوې په ننګرهار کې تقریبا سرلنۍ هوا ده. په پخوا وختونو کې چې په افغانستان کې خلکو امنیتي ستونزې نه لرلې په ځانګړي ډول د کابل شتمنو به ژمی په ننګرهار کې تیراو او یا لږ تر لږه د جمعې او پنجشنبې په ورځو به د ننګرهار له معتدلې ژمنې هوا به خوند اخیست. ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې له کونړ، لغمان، نورستان، لوګر او پکتیکا او پکتیا ولایتونو او دغه راز له خیبر ایجنسی سره پول لري. تورخم بندر چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافر او مالونو د تګ راتګ تر ټولو مصروف لار ده په ننګرهار ولایت کې موقعیت لري. ننګرهار د افغانستان یو ګڼ نفوسه ولایت دی، مرکز یې جلال آباد دی. ویل کېږي چې په وروستیو کې په دغه ولایت کې نامنی زیاته شوې ده. دا خبره زموږ یو شمیر اوریدونکو په فیسبوک کې مخکې تر مخکې خپل نظرونه چې لیکلي دي د مسلې ته اشاره کړې ده. مثلا هستی محمد مظلومیار لیکلي دي وایي په ننګرهار کې ولې نامنی زیاته شوې ده، دوی ولې امن خراب کوونکي کسان نشي نیولی. دا د مظلومیار صاحب نظر و زموږ میلمانه په دې خپرونه کې دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی او د ننګرهار د اصنافو د اتحادیې مشر حاجی اجمل رحمانی دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی بحث هم د مظلومیار له خبرو پیلو. اول احمد ضیا عبدالزی تاسو مهرباني وکړئ تاسو له دوی سره موافق یاست چې په ننګرهار کې په وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده او امنیتي ځواکونه د مخنیوي لپاره لازمې هڅې نه کوي؟
ډیره مننه ساروان صاحب. زه هم تاسو ته رحماني صاحب ته او تاسو درنو کارکونکو ټولو درنو اوریدونکو سلامونه وایم. په خپل واره د مظلومیت ضرور د پښتنې په اړه وړم لمړی یو لنډه مقدمه ولرم. ننګرهار لکه څنګه چې تاسو ویلې د خیوا د هیواد په ختیځ کې یو پروت ولایت دی، او علاوه د دې نه چې د کابل سره نږدې موخیت لري، د ګاونډي هیواد سره اوږده پوله هم لري، تقریبا یو لسوالۍ سرحدي ولسوالۍ لري، د نورو ختیځو ولایتونو سره هم ګډې پولې لري. ولې د دې ټولو باوجود د ننګرهار د والي صاحب په مشرۍ باندې هر اونۍ چې کوم امنیتي مجلس سره کیږي او دوی ته کوم وظایف چې سپارل کیږي کوم ارزونه چې اوسه پوره شوې ده، زه کولنده نشم ردولی چې دلته به ځینې وخت پیښې نه رامنځته کیږي. دا تاییدوو. ولې دا په ډاډ سره ویلی شو چې د ننګرهار وضعیت په فعلي وخت کې د کابل او د نورو ولایتونو په پرتله نسبتا ښه ده، او علت هم دا ده چې دلته ټول امنیتي ارګانونه په ګډې همغږۍ سره کار کوي. د دوی د راپورونو توحیدول او بالاخره یو ګډ تصمیم نیول د دې سبب شوی چې د ډیرو وسلوالو مخالفینو د تحرکاتو مخنیوی هم وشي، او د ډیرو هغو حلقاتو چې هغوی غواړي چې یا چاودنې رامنځته کړي او یا هم ځان مرګي بریدونه هغه مخه ونیول شي. که څه هم ننګرهار هم د هیواد د نورو د ولایتونو په څیر د دښمن د پلانونو په محراق کې قرار لري، طبیعي ده چې دغه د دوه ویشتو ولسوالیو درلودونکی ولایت به د لوړ تهدید، منځني تهدید او ټیټ تهدید درلودونکی اوسي. ولې د دې په مقابل کې د امنیتي ځواکونو مورال ډیر ښه دی، د امنیتي ځواکونو د قوتونو د ښه مدیریت لپاره هر اونۍ د والي صاحب په مشرۍ چې کوم جلسات ترسره کیږي او هغوی ته د تیرو وظایفو د ګزارش اخیستنې تر څنګ نوي وظایف سپارل کیږي، زمونږ له نظره د دوی خدمات ډیر ښه دي او دوی په فوق العاده شکل د خلکو
ډیره مننه. کورودان د ننګرهار د والی ویان د احمد ضیا عبدالزای وو. د ننګرهار د اصنافو د اتحادیې مشر حاجي صاحب اجمل رحماني مخکې تر دې چې د اصنافو په وضعیت خبرې وکړو، د کاروبار په اړه ستاسو نظر واورو. تاسو له ښاغلي عبدالزی سره څومره موافق یاست چې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
کور دی
وطن
صاحب دغه خبر ته اشاره وکړو چې سرحدي پوله د ولسوالۍ دي، موږ هم دومره چې دلته د ولایت تناسب د نفوس دی، درجه ولایت دی، موږ رقم ورته تشکیل وضاحت لیدلی، لکه پولیس دلته هماغومره په اندازه دی، لیوای سرحدي ده، نظمي عامه ده، قول اردو ده، په څنګ کې چې دومره قطعات وي سر د هغه نه هم خلک راضي نه وي. زه د عبدالزی صاحب خبرو سره زه مخالف یم. دلته ډیره قوي قوتونه پرو دي، سره د دې چې د بهرني قوتونه څه کوي، دا داخلي زمونږ خپل قوتونه چې پرو دي، لکه نظمي عامه یو ډیره منظمه قطعه ده، خپل پولیس کې منظمه قطعه ده، مثلا دغه سرحدي ده، قول اردو ده، سر د هغه نه هم ناامني ورځ تر بلې ډیریږي. دلته داسې مهمه موضوع ده چې دلته ځینې ولسوالۍ کې ستونزې او مشکلات دي، جنګونه دي، جنجالونه ډېر دي، خلک ټول ښار ته کډوال شوي دي، ښار کې ځای نه پیدا کیږي. سر د هغې چې دومره قطعات دلته موجود دي، اوزی دي، عسکر دي، پولیس دي، نظمي عامه ده، سر د هغې نه هم دلته خلک داسې آرامه ژوند نه شي کولی. د تجارانو سر په خطر کې ده، زامنو سر په خطر کې ده، دلته ځینې زامن د دوی تښتول شوي، بیا د دوی په دوبۍ کې په تاجکستان کې پیسې غواړي، لس لکه ډالر او شل لکه ډالر. دا دغه خبرې سره زه
نو دې نام نو یو ستاسو د خلکو په کاروبار باندې، د سوداګرو او د اصنافو په کاروبار څه تاثیر کړی دی؟ څه تاثیر یې کړی؟ مهرباني
ګوره اته کاله کیږي چې دلته پارک صنعتي جات شوی دی، دلته پارک صنعتي په ټاپه ولاړ دی. تاسو کولای شي چې خپل نماینده ولېږي، تر اوسه هلته دوړي د کار نه دی چیک شوی، تر اوسه یو ماشین پکې نه دی لګېدلی. اته کاله کېږي مونږ د دې توانمندي پیدا نه کړو چې مونږ یو پارک صنعتي کې د عقل دی او د وړې د اوبدلو یو ماشین ولګوو. تجاران اکثریت تجاران کورونه په دوبۍ کې دي، خلک د دې نه خپل هغه ماشومان وباسي، د کاروبار واړه کاروبار چې په ښارونو کې دی هغه په ټاپه ولاړ دی. روزانه دا د خلکو اوازې انگریزی خلک یې دسه متاثر کړی دی، غیر دنه چې انتشار انتحار کیږي دلته داسې تر دې پورې واړه غلی دي چې د موټر سایکل غلی دي دی، واغه رهبری تر اوسه لا نه دي نیولي، واړه واړه کسان چې نیسي دلته رهبری لري، د رهبری خوشحال خلک مشران لا لري.
رحماني صاحب، رحماني صاحب بیا به تاسو ته نوبت درکو ودرېږه چې دی عبدالعزیز صاحب نظر مو ورو. عبدالعزیز صاحب، په امنیت سربیره دا صنعتي پارک دوی یاد کو ولې نه دی جوړ شوی؟ دا هم له امنیت سره اړه لري.
مننه غواړم په همدې باندې هم تبصره ولرم، خو یو څه به د رحماني صاحب خبرې ووایم. که د رحماني صاحب نه وپوښتل شي چې تاسې په دې وروستیو کې دا اورېدلې دي چې د دوی کم صنف د دوکانونه بند کړي د نام نه نه دوی نه، که دا هم وپوښتل شي چې تاسې کم صنف آیا د دې مخنیوی شوی دی چې هغوی د مالونه را وارد نه شي کړلی، تبن دوی به د نه ځواب ولري. او دا د دې معنا ورکوي چې امنیت په دې حد کې خراب نه دی شي.
د چې وای چې خلک له ولسوالیو د ولایت مرکز ته ځي کډی کوي، یا فرضاً خلک اختطاف کیږي، او کوم څوک چې پیسې لري هغوی دوبۍ ته ځي یا نورو ځایونو ته ځي، د دې معنا څه ده؟
زه غواړم پرې ټولو خبره وکړم.
مهرباني.
د مخه ما وویل چې ننګرهار او سرحدي ولایت دی، ننګرهار تبن د نورو ولایتونو په څیر باندې د وسوال مخالفینو د پلان په محراب کې ځای لري. طبیعي ده چې د دې ځینو ولسوالیو ته به لوړ تهدید متوجه وي، ځینو ولسوالیو ته منځنی تهدید متوجه وي، او ځینو ولسوالیو ته به ټیټ تهدید متوجه وي. یو څه که صادقانه وویل شي او رحماني صاحب هم را سره اصلاح تایید کړي، هغه دا دي چې خوشبختانه په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې لوی حادثې نه دي رامنځته شوي. دا په دې معنی نه ده چې لوی حادثې نه دي پلان شوي د مخالفینو لخوا، نه بلکې د دې مخنیوی شوی د عاملینو نیول شوی دی. ورځ په ورځ باندې موږ دغه معلومات د امنیتي ارګانونو لاسته راوړنې د رسنیو سره، د خلکو سره، د اصناف سره شریکو، د خپلو مختلفو معلوماتي چینلونو لري. بل یو کار دا دی چې موږ مراجعه وکړو د امنیتي ادارو فیصله ریکارډ ته، دا به هم معلومه شي چې په دې وروستیو کې کوم د اختطاف قضیه هم نه ده شوې. او دا تاییدوو چې په ځینو ولسوالیو کې چې هغه سرحدي ولسوالي دي، هلته د وسلوال مخالفینو تهدید شته دی. دا غوی د تهدید د منګرول لپاره زموږ ورګاونه په ګډه همغږي سره کار کوي. د پارک صنعتي موضوع ډیره سرسری رحماني صاحب یاد کړه. پارک صنعتي د ولایتي ادارې سره په اولویتونو کې قرار لري. هغه دا ده چې د هغه صنعتي پارک چې د روداتو په ولسوالۍ کې د حصار شاهي په سیمه کې جوړ شوی دی، همدا اوس که رحماني صاحب په خپله ممکن دا تایید کړي چې هلته څومره خدمات شوي دي. هلته امنیتي مشکلاتو له وجې دلته د صنعتي فعالیتونو ټپه نه دی درلودلی، هلته د سړکونو پخېدل شوي دي، هلته نور لومړني خدمات او دې ټولو ته امکانات مقام پیدا کړي دی. ایسا په مرسته د وزارت مالیې په مرسته باندې هغه څه چې تر اوسه پورې فعالیت نه دی شروع شوی، هغه یو بل څه دي. هغه دا دي چې د برېښنا د نه انتقال موضوع ده. موږ اوسه پورې د جلالآباد په ښار کې ټولو خاریانو ته د هغوی د تقاضا برېښنا نه لرو، او هغه علت هم دا دی چې زموږ د درونټې د برېښنا بند هغه ظرفیت په هغه اندازه نه دی چې ټولو خاریانو ته برېښنا ورکړي. ولې خوشبختانه د ولایت مقام په هلو ځلو، د مالیې وزارت، د برېښنا د عمومي ریاست په هلو ځلو، د رئیس جمهوري په کوشش موږ دا وخت د نغلو انتقالي برېښنا لرو. موږ په دې پروژه باندې اوس د ځیرکتو ادارو سره کار کوو چې څنګه وکولی شو ډېر ژر ممکن دا په څو میاشتو کې دا کار وشي چې موږ د صنعتي پارک ته برېښنا انتقال کړو. کله مو چې صنعتي پارک ته برېښنا انتقال کړله، هلته زموږ د ایسا ادارې سره په ګڼ شمېر سره صنعتي فابریکو څښتنانو سپتنام کړی دی، او هغوی امدګي لري چې هلته صنعتي فعالیت پیل کړي. یو بل څه چې شوي دي په دې برخه کې هغه دا دي چې موږ تقریبا کال وړاندې یو شمېر صنعتکارانو ته په همدا عمري توضیح کړي دي، او هغوی امدګي لري چې هلته سرمایه ګذاري وکړي. خو یوازې ستونزه چې زه څومره تر کومه ځایه معلومات لرم، هغه همدا ده چې برېښنا انتقال شي، د برېښنا د انتقال په برخه کې یو څه زنګ رامنځته شوی دی. زمنګ هم هیله دا ده چې مرکزی حکومت موږ سره مرسته وکړي، په خپله د برېښنا شرکت عمومي ریاست موږ سره مرسته وکړي، دا برېښنا چې څومره ژر انتقال شي. خو دا زه بیا هم تاییدوم او په ډاډ سره وایم، د حصار شاهي د صنعتي پارک په برخه کې منگ هیچ نو د نامنې ستونزې نه لرو. هلته هم زمونږ ځینې نور پروژې خدمات روان دي.
یوازینۍ
ستونزه چې د هغه د برق
ده. ډېره مننه اومویل دا خبره مو وکړه. عبدالزی صاحب سلامت اوسئ. وروسته به رحماني صاحب هم خبرې وکړي. د یو غوریدونکو سوالونه به هم مطرح کړو چې د افغان بیسیم د 1918 شمیرې له لارې رالېږلي دي او یا یې هم په فیسبوک کې لیکلي دي. د نور اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلانوم: 0909 203 1540 او یا هم 0908 202 1550. لنډې خبرتیا وروسته ټلیفون را وکړئ. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی او د دغه ولایت د اصناف د اتحادیې مشر حاجی اجمل رحماني د ننګرهار په اړه ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس ازادي رادیو اوري. ساعت 4:40 شوې. اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د ننګرهار په اړه زموږ له میلمنو څخه څه پوښتنه لري. مهرباني، ازادي رادیو ده.
ولاله یم د ننګرهار د چینو له سوالې څخه.
مهرباني کوي.
ورور ننګرهار کې دا وی چې امنیت یو په کې امنیت نشته. تاسو خپل باندې معلومات وکړئ. دوی چې وی بل په خاص ښار کې ښار کې دوی ښار کې امنیت او داسې حادثې نه شي. تاسو ولې سوالې ته ښه کار کړی؟
بله، په ولسوالیو کې یعنی مرکز خو قبلوي چې امنیت شته، منتها په ولسوالیو کې امنیت شنه دی.
ولسوالیو کې بيخي د ولایت نه 2-3 کیلومتر باندې امنیت
نشته. صحیح. ډېر مننه ګلالم صاحب، ستاسو خبرې واوریدل شوې. بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ولایت په ولایت پروګرام دی.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ته عبدالوی بل میلمه ته سلامونه
وړاندې. رحماني صاحب مهرباني. مهرباني جان آقا صاحب،
خوشحاله اوسئ. عبدالوی صاحب نه دوه پوښتنې لرم. یو دا د سلام جلال آباد د سړک په اړه باندې چې دا کار ډېر وخت نه شروع نه پوهېږم، د سلام له وجې نه پاتې دی. دوی وچې په ننګرهار کې امنیتي وضعیت ښه دی، نو دا سړک ولې نه جوړېږي؟ دا پکې شی دی. بل دا د پل په اړه باندې چې دا دویم پل جوړېدلو ګلګلې چې مخنیوی کړی وو، هغه دوی سره دوی څه وکړه؟ دا پل ولې نه جوړېږي؟
بله، چا یې مخنیوی کړی وو؟
کومندان ګل کریم.
ښه، صحیح شو. مننه، سلامت.
کمپونو کوم ساحه ده؟ کمپونو ساحه ده شهر خواته ده، بیسو ده پول ندی خوا ده. کمپونو ساحه ده ګل کریم مارکیټ نه دی، زین دی نه دی. سمخ نه کړ ته وخت نه دولت نه لري.
صحیح شو.
نه پوی کوم دولت ته ګل څه کړی.
صحیح شو. ډیر زیاته مننه. بل اوریدل کله رو مهرباني.
زه د منولای دم سخرانو سوالی سمعلیکم.
مهرباني کوي صاحب. د هلمند نوبت به راورسیږي. اوس خو د ننګرهار نوبت دی. له تاسو مننه. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو چې د ننګرهار په اړه پوښتنه وکړي. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ښه، دغه سدلایم د کونړ ولایت څخه د ننګرهار په اړه درې پوښتنې لرم.
مهرباني کوي.
یو خدا چې کومې ولسوالۍ ډېرې ناامنه دي، او بله دا چې ننګرهار څو فیصده د مخالفینو په لاس کې دی، او بله دا چې دلته د مخالفینو شمېر څومره دی؟
هو، شمېر به ډېره سخته پوښتنه ده. خیر، بل اوریدونکو هم لرو. ځان معرفي کوي. ازادي رادیو، مهرباني کوي لږ څه ژر خبري وکي لطفا.
سلام صاحب، سلام عليكم.
وعليكم السلام. مهرباني کوي صاحب.
تشکر ز غوړم چې اول خپل سلامونه تاسو مل منوت وړاندې کوم. اول البته تاسو ته
سلامات اوسئ.
تاسو مل منوت او زه د عبدالرزاق صاحب څخه سوال کوم. که تاسو معلومات د زمندګي رادیو دلته یو خبر خبر شو صاحب چې د خار په منځ کې یو تعداد موټر سکل سواره پیدا شو او د خلکو د لاسو کمپیوټر موبایل او ځینې نور سوداګانې به ولاړو، یعنی بس د سترګو په رپ کې به غلا کولې. د دې خلکو مخنیوی شوی دی او که نه دی شوی، او که شوی دی نو بیا څنګه د دې مخنیوی شوی دی؟ تر کومه ده چې مونږ اورېدلي دي اوس هم د ښار په ځینو ځینو برخو کې دغه قسم غلاګانې یا دغه قسم غلي بازاري دوام لري.
ډېر زیاته مننه کورودان. اوس له اورېدونکو غواړو چې څو شېبې ټلیفون ونه کې، ځکه چې بیا که پوښتنې ډېرې زیاتې شي هېریږي. یو شمېر اورېدونکو د فیسبوک له لارې هم پوښتنې کړي. نو عبدالزی صاحب، هم له تاسو څخه هیله ده، هم له رحماني صاحب څخه چې لنډ ځوابونه ورکړي، ځکه چې پوښتنې ډېرې زیاتې دي. مسلم د ننګرهار څخه لیکلي دي، وایي په پچیر واګام ولسوالۍ کې وایي ناامني زیاته ده، حکومت ورته پاملرنه نه کوي. نو عبدالزی صاحب خیر، اول بیا هم قسم تاسو مخکې خبرې وکړي، اول هم بیا تاسو ته نوبت درکو. کدی اوریدونکو پښتنې مو یې ریوي زبې در پیاټ کما خلن لن ځواب ورکړي.
مهرباني سروان صاحب لرم.
مهرباني مهرباني.
اچین نه چې اورور ویلې رښتیا هم اچین زمونږ دیو هغه ولسوالین شمیرل کیږي چې سرحدي ولسوالی ده. دلته مونږ د مختلفو لارو نه غواړو چې امنیت نور هم خشي. همدا اوس مونږ د ولایت مقام په وړاندیز باندې همدې ولسوالۍ ته سل نور پولیس منظور شوي دي چې هغوی به له خیره هلته په فعالیت شروع کوي. د دې نه وړاندې هم هلته محلي پولیس استخدام شوي وو. د دوی تجربه ښه ده. د دې په خوا کې ملي پولیس، ملي اردو، سرحدي پولیس، د ملي امنیت موظفین، دوی په ګډه کار کوي او د اچین د امنیت په خاطر باندې دوی شپه ورځ هلې ځلې کوي. خو زموږ له خلکو هم هیله داده چې دوی د پخوا په څیر باندې د امنیتي ارګانونو سره همکاري ولري. کله چې مشکوک حالات ویني، شکمن خلک ویني، نږدې ادارو ته راپور ورکړي او هغوی به خپل تدابیر ونیسي. نو د پخوا پرتله د اچین وضعیت ښه شوی دی. موږ خپلې هڅې کافي نه بولو، خپلې هڅو ته دوام ورکوو چې هلته نور وضعیت ښه شي. د هلمند نه یو ورور پوښتنه کړې وه د تورخم د جلال آباد سړک. د تورخم جلال آباد سړک تاسو پوهېږي چې د پاکستان د دې سړک د جوړېدو وعده کړې وه. لومړی لین هم د دوی په مرسته باندې جوړ شو، دوهم لین سړک هم د دوی د وادي په اساس باندې کار پیل شروع شو. بل اخر شپېته او 80% کار بشپړ شو، ولی د ځینو ملحوظاتو له وجې هغه 30% کار پاتې شو. خو د وخت په تیرېدو سره شوی کار هم زیانمن شو. ډیر وخت وروسته د افغانستان د دولت په هلوځلو، د ولایت مقام په هلوځلو باندې دا موضوع تعقیب شو. بل اخر د پاکستان هیواد د مالی وزیر او د افغانستان د مالی وزیر صاحب دوی راغله ننګرهار ته. د ننګرهار د ولی صاحب سره په ګډه یو ځل بیا د پاتې کار د بشپړولو چاره شروع کړه. او متاسفانه د یو څه وخت په تیرېدو سره بیرته بیا دغه کار په ټپه درېدلی دی. وروره مونږ دغه موضوع تعقیب کړې ده. ولی صاحب د ننګرهار دا موضوع په ننګرهار کې د پاکستان د کونسلګرۍ د مسؤلینو سره، همدارنګ د فوج امنیت وزارت د مسؤلینو سره، د مالیې د وزارت محترم مسؤلینو سره دا تعقیب شوي ده. مونږ ته دا ډاډ هم راکړ شوی دی که چېرې د پاکستان حکومت وغواړي چې په دې باندې دا پاتې کار ونه کړي، د افغانستان دولت ورته بودیجه لري او په دې باندې به کار شروع کړي. زموږ امید دا دی چې کداري خوانوي چې انشاءالله کار شروع شي، ولایت مقام دا موضوع د نور پروژو په څیر باندې جدي تعقیبوي. د بیسودو د پول په اړه ورور وویل چې دلته چا ممانعت کړی نه ګرانه. کلم چې هر پروژه او لویه پروژه تطبیقیږي، دا غینه مخکې تفاهم کیږي د سیمې د خلکو سره، دا خلکو سره چې هلته داغوی جیدادونه وي. خوشبختانه په لومړی وختونو کې د ټولو خلکو سره تفاهم شوی دی. هیچا د ملي پروژې او مهم پروژې مخنیوی نه و کړی. په خپله کومندان صاحب ګلکریم هم هلته د ځینو جیدادونه لري، هغوی هم مخنیوی نه دی کړی. دا څه کار چې په ځنډ روان دی، د شرکت مسؤلینو دا موږ ته ویلي چې د اوبو سطح لوړه وه، دوی نه شو کولی چې هلته کار وکړي. اوس نو له خیره تاسو که په خپله محل تلاشي چون په هلمند کې اسي طبيعي ده چې د نګري نه بل ساحه و نه ګوري. اوس کار خره واندې ولایت مقام په خپله والی صاحب، د ولایت معاون صاحب او نور مسولین د دې پروژې څارنه کوي. ان شاء الله موږ به نه پرېږدو چې دلته د شرکت مسولین لټي وکي. کونړ نه یو ورور پوښتنه کړې و چې کوم ولسوالۍ نام لري. او بل پوښتنه دا کړې و چې صوفي سره وسلوال لاس کې د ننګرهار. خوشبختانه دا به ارتویم چې د ننګرهار ټول 22 ولسوالۍ فعال دي. هیڅ ولسوالۍ سقوط نه لري. په ټول ولسوالۍ کې زمونږ مسولین حاکمیت لري، هغوی هلته وظایف اجرا کوي. طبیعي ده چې یو شمېر سرحدي ولسوالۍ دي چې هلته تهدید لوړ دی. هلته وخت نا وخت په غلچکي شکل سره وسلوال مخالفین حضور پیدا کوي. اما د دوی د دفاع لپاره ټول امنیتي ارګانونه په همغږۍ سره کار کوي، عملیات کوي. تاسو په دې وروستیو کې ولیدل چې په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې عملیات وشول. هلته آرامی راغله والته د وسلوالو د شتون نه ځینې ساحه پاک شوي. ولی بیا هم وایو چې وسلوال ممکن پلانونه ولري چې بیا لپاره دغسې بریدونه وکړي زموږ په ځینو ولسوالیو باندې. خو دې په مقابل کې ولایت مقام هره اونۍ جلسې لري، امنیتي جلسې لري، او ټول امنیتي ارګانونه په همغږۍ سره کار کوي، هغوی ته وظایف سپاري. یو ورور د په ښار کې د غلو په اړه وویلې چاروان صاحب، که څه هم دا تورسي بڼه نه لري، دا هغه جرایم دي چې زموږ د امنیت قمندانې د جنایي جرمونو سره مبارزې ریاست مسؤولین باید په دې کې فعال واوسي. دوی باید شپه او ورځ هلې ځلې وکړي، هغه حلقات هغه عناصر چې دا ډول فعالیتونو کې اعمالو کې لاس لري هغوی باید ونیسي. خوشبختانه دوه اونۍ وړاندې په امنیتي مجلس کې والي صاحب د ننګرهار په فوق العاده شکل امنیت قمندانې مسؤولین ته هدایت وکړ چې په دې برخه کې باید دوی خپلې هلې ځلې ډېرې زیاتې کړي، او دوی بیرته ګزارش هم ورکړ ولایت مقام ته چې ځینې عناصر نیولي وو چې هغوی په ښار کې زمنګ استاد ځینې هوادوال به په تکلیف اول دا غینه به یو شی نیم تختولو. ولی په هغه شان چې لوی اندېښنه پیدا کی دا هم اوس نشته، خو کیدای شي په کلي ډول لمنځه نه تللي. ولی دا د امنیت قمندانې مسؤولین ته وظیفه ورکړ شوې ده، او هغه شپه ورځ
ډېره مننه
صحیح دغه مشکلات د حل لپاره کار کوي.
ډېره زیاته مننه عبدالزی صاحب. رحماني صاحب، اوس که تاسي په دې خبرې وکړئ چې په ننګرهار کې د اصنافو اصلي مشکلات څه دي، له امنیت علاوه تاسو په امنیت کافي خبرې وکړئ.
یو خبر عبدالزی صاحب ته ځواب کې ورکوم چې هغه ویل تاسو کوم صرف تړل او که نه دی تړل، بیا خبر صحیح ده.
بله مهرباني
عبدالزی صاحب، مننه. زه داسې په د ننګرهار په ولایت کې کوم صنف نه ده تړل شوی، خو په ننګرهار په ولسوالۍ کې صنفونه او مکتبونه تړل شوي دي بعد امنیت د لاسه، یوه خبره. دویم، د ننګرهار اصلي ستونزه دا چې په ننګرهار کې ګوره موټر سایکل دي پلیټ نه لري، که دا پلیټ ولري، دا سبته راجستر ولري، دا کتابت ولري، ترافیک دا کنټرول کړي، څارنه وکړي، د دپاره لایسنس ورکړي، ولې داسې غلاګانې وشي، ولې داسې ډاکې وشي، لاس کې څوک شی نه نیسي. دا د خلکو غوښتنې رښتیانو همدغسې دي چې لاس کې څوک موبایل خبرې کوي درنه وهي او درنه تښتي. بل دلته لس زره شل زره زرنجې ګرځي، دا پلیټ نه لري. شل زره دلته ورور رکشې ګرځي، رکشې پلیټ نه لري، سپ نه لري. دلته سره غونې ګرځي راګرځي. سو سو کراتو باندې مونږ وړاندیزونه کړی چې دا باید یو سبته راجستر شي، دا یو قانونیت کې دا شي، د ده هویت تثبیت شي چې دلته یا ناروا کار کوي، دا باید د فوراً پیدا شي چې د ده پلیټ ته واخلي، بالاخره سخته راجستر راګي هغه پیدا کړي. نو دا باندې هیڅ کوم نوه اقدام نه دی شوی. اصلي اساسي ستونزه د ننګرهار نو دا دی چې دلته یو دیالس سوه یو اتیاوم کال کې د افغاني او د پروس د افغاني او د تطبیق پروژه تطبیق شوی دی. وبخښئ، د افغاني او د ترویج لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی دیالس سوه یو اتیاوم کال کې. نن دیالس سوه درې نوي اوم کال دی، لا اوس هم ګوره دغه کمیسیون د ناکامۍ سره مخامخ دی. دغه کمیسیون د ښار نه په میلیاردونو افغانۍ جریمې راټول کړې دي، مگر دغه کمیسیون یو فیصد نه ده ورکړی. لا اوس هم زموږ د ننګرهار په ولایت کې کالداري چلیږي، بهرنی کرنسی چلیږي، ډالر چلیږي، افغانۍ زموږ روزانه خلک نه کاروي. دا د اساسي عوامل دا دی چې دلته بې کفایتي د بانک د ریاست د کارکوونکو او د کمیسیون دی. یو کمیسیون چې په 15 ورځو کې نتیجه ورنکړي، حداقل باید د دې لپاره خاص تدابیر که هغه هم ته نتیجه ورنکړي، د نورو نه مشوره، د نور ملکو چې داسې یو ستونزه پیدا شوې چې هغه په کوم لاره مخکې تللی دی، هغوی نه نظر او مشوره. دغه کمیسیون د ناکامۍ سره دی. ننګرهاریان اصناف د دغه کمیسیون نه سلته کوي. دغه کمیسیون نه موږ ډېر زیات متاثر یو. په میلیاردونو روپۍ افغانۍ موږ نه جریمې ټول کړي. دغه جریمې چیرته دي؟ په کوم لاره مصرف شو؟ په کوم اکاونټ کې دغه داخل شو؟ لا اوسه پورې دغه کمیسیون نه موږ قالي او راضي نه یو.
صحیح، ډېره زیاته مننه. دا مسله هم مهمه ده. ستاسې مخکنۍ خبره هم چې وایي چې موټرونه بې پلیټ او همداسې ریکشاوې بې پلیټ او بې غیر راجستر شوي ګرځي، عبدالزی صاحب په دې برخه کې ستاسو ځواب سره دا خو واقعا چې په حکومت پورې اړه لري چې ټوله موټرونه پلیټ ولري، راجستر شوي وي، همداراس ریکشاوي.
مننه. د زرنج ریکشاو، موټرسایکل او نور برخو کې چې دوی باید د پجاده باندې د ګرځېدو لپاره غټول قانوني اسناد ولري، دې برخه کې موږ بلابل وختونه کې مغزیره په ادارو ته کې دغه د نګرار امنیت قمندانې کې د ترافیکو ادارې دي، هغوی ته ملارخونی کړي دي او هغوی په نرمال شکل باندې خپل وظایف ترسره کوي.
طبیعي ده چې وخت غریب سړی نشي کولای چې پرته له اسنا موټر وچلوي. همدا زورواکان به شي د یو چا سره د واسطې او بل ډول
یعنی په زرګونو زورواکان په ښار کې بېغمه ګرځي. واقعا دا خو ډېر عجیبه ده.
دا هم زمونږ یو هیوادنۍ ستونزه ده. په ټولو ولایاتو کې دا مشکل شته. په ننګرهار کې زه فکر کوم زی مکمل نه ردوم، ولې په نسبي شکل دا وایم چې
عبدالزی صاحب واقعا ډېرې ستونزې مشترکې دي ولایاتو، لیکن دا به نه وي مشترکه.
د دې ډول وسایطو د مخنیوي لپاره عرض کوم څاروان صاحب
وخراکي،
د دې ډول وسایطو د مخنیوي لپاره موږ په بېلابېلو وختونو کې کمپاینونه کړي دي او د کمپاینونو نتایج هم ښه وو. ډېر شمېر سره وسایط په خپله رحماني صاحب د دې خبرې شاهد دی چې په هغې کمپاینونو کې دی هم د اسنابو څخه د یو نماینده په شکل زموږ سره په دغه کمیسیونونو کې وو. د همدغه ډول وسایط د مخنیوي په کمیسیونونو کې چې زیات شمېر وسایط نیول شوي دي او ضبط شوي دي، ولې دا پروسه په نورمال شکل لا هم روانه ده؟ زمنګ زیرت ادارې
پوه شو چې نورماله خو نه ده روانه، خو روانه به وي. خیر عبدالزی صاحب، کله دې موضوع تیر شي، د افغانیو په برخه کې کمیسیون مو هم جوړ کړی دی. دوی وویل چې څو کاله مخکې جوړ شوی دی، نو کله چې نتیجه نه لري کمیسیون لا هم د چش لپاره دی؟
منګ دا وخت نه چې نوی افغاني بانک نوټونه په چاپ رسیدلی دي او په چلخ راغلی دي په ټولو ولایاتو کې د مرکز هدایتو سره سم د نو افغاني بانک نوټونو د رواجولو او په معاملاتو کې د کارونې لپاره خاص هدایات راغلي دي. ولایت مقام هم په دوامدار شکل هغه کمیسیون چې د افغانستان بانک تر قیادت لاندې کار کوي د هغه کمیسیون کارونه څارلي دي، د هغوی نه ګزارش اخیسته دی. بدبختانه دلته غلم ملامتي نه اخلي او ملم ملامتي نه اخلي. په دې کې ستره ونډه د اصنافو ده، په دې کې ستره ونډه دا هټیو والو ده چې هغوی
دوی وایي چې جریمه اخلي او هغه جریمه نه معلومیږي چیرته. بله
هغه هم ما ځان سره یاداش کړی سروان صاحب، کلک اجازه راکړي ټوله بلک توجه کوم.
مهرباني.
دلته تر ټولو مهمه دنده د کمیسیون کې د اسناف وجود هم شته. تر ټولو مهمه دا ده چې هغه سوداګر چې دوی اموال دلته راواردوي، هغوی باید د یو افغاني احساس درلودونکي اوسي. هغوی باید په دې برخه کې فعاله برخه واخلي. هغوی باید چې کله نورو ته خپل مالونه ورکوي باید خرید و فروش په افغاني وکړي. کله چې بیا یو وړوکی دکاندار په ښار کې د یو مشتری سره مخامخ معامله کوي، هلته د هغه ونډه داده چې دی باید خرید و فروش په افغانیو باندې وکړي. پاتې شو د کمیسیون د اجرااتو په اړه. د کمیسیون د اجرااتو نه خو ولایتي ادارې هم دومره خبره ده چې هغوی د یو کمیسیون په شکل باندې په ښار کې د افغاني بانک نوټونو د کارونې بهیر چاري او کڅوک هم د افغانیو په ځای بل کرنسۍ کاري، هغوی جریمه کوي او دا جریمه بیا د یو جریمې پاڼې په لارې یا په واسطه باندې د دولت یو رسمي حساب ته د افغانستان بانک له لارې تحویلېږي. که په دغه پروسه کې رحماني صاحب ملاحظه ولري او شواهد ولري، دوی د لطفا مراجعه وکړي. موږ به دغه د دې پروسې د شفافیت په اړه د افغانستان بانک د ادارې نه پوښتنه وکړو او بیرته به دته وضاحت ورکړو. موږ چې خبرې وه هم دومره ده چې دوی چې کومې جریمې مخلي هغه د دولت یو رسمي حساب ته ځي او د افغانستان بانک له لارې هغه هر هغه څوک چې جرمې کړی هغه یې تحویلوي. ولې زه دا هم تاییدوم چې د کمیسیون کارونه که په ټوله کې د دې نتایج ښه نه وو او کل د نورو کرنسیو د کارونې مخه نه ده نیولې، ولې نسبتا دلته یو روحیه رامنځته شوې ده، دلته یو احساس جوړ شوی ده د هیوادوالو سره، هغوی اوس په ښار کې خرید و فروش په افغانیو کوي. تاسو وګورئ چې ډېر کم خلک به وي چې هغوی ځي او په نورو کرنسیو باندې خرید و فروش کوي. ولې موږ په دې هم توانېدلی یو چې خپل دولتي مامورین همدارنګه د نورو نړیوالو ادارو سره چې کوم خلک کار کوي هغوی سره دا مپوهاوي لري، هغوی وهڅوو چې خرید و فروش په افغانیو باندې وکړي. نو تر ټولو مهمه دا ده څاروان صاحب، ملي سوداګر، هټیوال او دغه اسنافرونه په دې برخه کې هغه خپل وظیفه په صداقت او ایمانداري در سره کوي.
بله صحیح شو، ډیره مننه عبدالزی صاحب. مخکې ویلي ول چې پښتني ډیره دي
دولت حکومت هیڅ وخت یو کار یو دغه ټولنیس کار دی، یو دغه ټولنیس ستونزې حل په یوازې ځان
کولای. په دې کې شک نشته، په دې کې شک نشته چې خلک هم باید احساس ولري عبدالزی صاحب. خو متاسفانه چې خلک هم دا مسله نه رايتي وي، ځکه خو هم کمیسیون ورته جوړیږي، ځکه خو هم حکومت فیصله کوي او بندیز پیلګي په بهرنۍ بهرانیو پیسو باندې، لیکن تاسو په دې موضوع زیات خبرې وکړي
چې ولایت مقام په دې باندې کار کوي چې څنګه کېدل شي کمیسیون کارونه نورم خشي په نورو طرحو باندې کار هم وشي. په نږدې وختونو کې موږ مرکز ته په دې برخه کې یو څه وړاندیزونه کړي دي څنګه کېدل شي د کمیسیون کارونه خشي، د کمیسیون په اړه د کار په اړه چې کوم ملاحظات وجود لري هغه هم له منځه لاړ شي او بل اخره دغه ستونزې ته په شفاف ډول.
سلامت وسای ډیر مننه. رحماني صاحب یو اوریدونکي طارق الله مشواني پوښتنه کړې ده، وایي چې ولې په ننګرهار ولایت کې د شپې لخوا په ودونو کې هوایي ډزې کیږي او څوک مخنه نیسي؟ وایي ډزې دومره ډېرې وي چې وایي خلک فکر کوي چې بیا کومه دولتي ودانۍ نړیږي یا چا حمله کړې ده. دا ټولې مسلې خو هم له حکومت سره اړه نه لري، حکومت خو نشي کولی چې هر کلي ته او هر کور ته پولیس ودروي. څه فکر کوي چې اصناف هم په دې برخه کې څه نشي کولی؟ خلکو ته وایم هم د افغانوی په برخه کې هم په نورو برخو کې هم هم د اصناف او خلک
ترویج موضوع چې کله یو کمیسیون جوړیږي او وظیفې ته ګمارل کیږي نو داغه د پاره داسې قرارداد نیوي چې دولس کاله به د قرارداد دلته وي او یا څوارلس کاله یو لس کاله کیږي یا دولس کاله دا کمیسیون په کار کړی دی. کمیسیون لاس راوړنه نه لري، کمیسیون څوک نشي قانع کولای، دا مرکزی دولت په دې تصمیم نه نیسي. څه په کار ده موږ وکړو؟ ولې دا کچیرته په جرمو افغانۍ درویش کېده نو تا خو بزنس شروع کړی دی، تا خو افغانۍ نه درویش کوې، تا خو ته خو ستا اصلي اساسي منبع او هدف د افغانۍ د ترویج موضوع نه ده، ځکه ته خو جرمې کوې کنه. جرمې تا ته هلته لس فیصده دا کمیسیون ځان ته اخلي، لس فیصد ځان ته اخلي.
افغانۍ وکاروي ولې تاسې جرمې
اصلی عوامل د افغانی او د کارو د رواجولو لپاره ملي سوداګر دي چې هغوی د افغانستان لپاره واردات کوي، افغانستان لپاره صادرات کوي، شرکتونه لري، غټ غټ فابریکې لري، هغوی دلته تولید کوي. تاسو د حبیب گلزار شرکت تر اوسه پورې جرمه کړی، تاسو د مومن شرکت تر اوسه پورې جرمه کړی، تاسو د هغې دفتر ته ملا اوسه پورې تللاستی. دیو هغه کسه مایوس غریب بې واسطې بې وکیل دکاندار چې وکیل نه لري غریب وي، څوک پوښتنه ونه کړي هغه د پاره 20000 افغانۍ جریمه ورکوي، دوه هفتې دکان بندي.
ډېر مننه.
دیو ګوره همیشه د پاره دا دغه پروسه یوازې په غریب
صحیح شو. رحمانی صاحب تاسو له خبرو معلومه شوه، د عبدالعزیز صاحب له خبرو معلومه شوه چې همدا کمیسیون تر اوسه پورې کامیاب نه دی، ناکامي بللی شو. دوی هم وایي په دې به کار کوي، دوی به توجه وکړي.
یو خبره بل درته کوم سروان صاحب، که زما غږ اوري زما یو پوښتنه ده.
بله مهرباني.
ګوره د ننګرهار په ولایت کې اکثریت خلک که زورواکي دي کړنی دي، دیو شخصي ګاډو کې د دولت پلیټ لګولي، دا قانوني کړنه ده چې یو څوک دولتي ګاډی ونه لري د هغې لپاره تور پلیټ چې د دولت پلیټ دي چې په هغې کې هر فعل فاجعه عمل نکار اخیستل کېږي په هماغه پلیټ. تلاشۍ ته نه درېږي چې دا دولتي پلیټ ده، چک پوینټ ته نه درېږي چې دا دولتي پلیټ ده، داسې زماتېږي چې دا دولتي پلیټ دی. ولې خلکو ته ورکوي دغه دولتي پلیټ؟ موږ ته د دې یو بد انعکاس ده چې د خلکو باندې ده. هغه نور عوامل زه دې ټلیفون کې تاسو نه شم کولی.
ډېره مننه سیده. همدغه مهم موضوع ده عبدالزی صاحب، دا څنګه داسې ممکنه ده چې له دولتي پلیټ یا نمبر پلیټ څخه شخصي استفاده وشي؟
ګوره رحماني صاحب ته دا وایم او نورو درنو اوریدونکو ته، قانون د ټولو په وړاندې یو ډول امر کوي. قانون په وړاندې باید ټول وګړي که هغه په حکومت کې دي که د حکومت نه بهر په خصوصي ادارو کې دي او که زورواکي دی او که غیر زورواکي دی، دوی باید یو ډول په ځان باندې ومني او رعایت یې وکړي. د ولایت مقام هدایت په دې برخه کې ټولو ادارو ته دا ده چې هر څوک تخلف کوي، هر څوک بی اسناد موټر ګرځي، هر څوک جعلی پلیټ ولري، هر څوک د دولت
بله عبدالعزیز په قانون به ټول خبر دي، لیکن عملا دا خبره شته؟ دا خبره تاسو تاییدوي چې داسې خلک شته چې دولتي نمبر پلیټ په شخصي موټرو کې استعمالوي؟ دا تاییدوي؟
زه مشخصا چون سند نه لرم نشم ویلی، ولی زمونږ د رحماني صاحب او د دوی د نورو ملګرو نه هیله دا ده، دوی همیشه مونږ سره په اصطلاح ولایت مقام ته رسیدګي لري، دوی دې راشي مونږ ته دغه موضوعات وښي. په دې برخه کې پخپله والي صاحب ډېر جدي دی، د غلاو د مخنیوي، همدارنګه د نورو ناقانونیو د مخنیوي، د اختطاف د مخنیوي، د نورو قانون ماتونکو د مخنیوي لپاره والي صاحب پخپله ډېر ژمن دی. زمونږ هیله د رحماني صاحب او دوی د همکارانو نه دا ده هغه څه چې یو ځل نه تعقیب شوي، ولې یوازې ولې رسنیز شي، دوی د لطف لط دی وکړي، را دي شي مونږ سره من حیث د باشنده د دې ولایت، من حیث یو مخور، دوی دې راشي دا صدقین چې دغه مشکلاتو مونږ رسیدګي وکړو. ولې زه مشخصا زه اوس نشم دا تاییدولی، ځکه ما ته کوم سند نه دی وړاندې شوی، زه کوم شواهد نه لرم. خو هغه څه چې زمونږ په کاري ولویتون کې قرار لري، د ښار د امنیت او د نظم لپاره څاروان صاحب هغه دا دي چې هیڅوک نشي کولی د دولت پلیټ څخه ناوړه استفاده وکړي، هیڅوک نشي کولی چې یو څوک مسؤول د یو ادارې نه دی، یو رسمي وظیفه نه لري او دولتي پلیټ موټر کې دی وګرځي، هیڅوک نشي کولی چې پرته له اسنادو موټر کې وګرځي، تور شیشو لرونکو موټر کې دی وګرځي. دا هغه څه چې عمومي هدایت ورکړل شوي دي امنیتي ارګانونو ته. په دې برخه کې هغوی هیڅ غفلت نشي کولی، او که ولیدل شي چې دلته امنیتي ارګانونه او نور دي دفتي ادارې خپله دنده په ښه توګه نه ترسره کوي، د دوی د دندو څارنه او یو پوښتنه به هم کیږي.
بله، سلامت اوسئ. ډیرو اوریدونکو له فساد شکایت کړی دی، فساد په ټول افغانستان کې زیات دی، خو د ننګرهار اوسیدونکو په خپل ولایت کې له فساد شکایت کړی دی. وایي یو اوریدونکو لیکلی دی، حسیب وایي لری دی نه ځي دا چارواکي د ننګرهار د ترافیکو مدیریت ته دی مراجعه وکړي، په بازار کې خو په ښکاره پولیس پیسې اخلي له خلکو څخه، ترافیک پولیس البته. همدغه راز ډیرو نورو ویلي دي چې په اکثر ادارو کې فساد ډیر زیات دی. یو شمیر اوریدونکو دا هم لیکلی دی، افغان بی سی ام ای د 1913 شمیرې له لارې دا هم لیکلی دی چې وایي فساد د دې سبب شوی دی چې په ننګرهار کې ناامني زیاته شي. رحماني صاحب، تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ فساد واقعا په ټول افغانستان کې شته، آیا په ننګرهار کې له نورو سره څنګه مقایسه کوئ؟
زه درته وایم چې په ننګرهار کې خو فساد در سره نه منم، په ننګرهار کې چور دی، د ننګرهار په ټول اکثر ډېر کم ادارات دي او ډېر محدود خلک دي، وطن زړسوان خلک دي، وفادار خلک دي، د ملت ته وفادار دی، د نظام ته وفادار دی. ډېری خلک په چور اخته دي، ډېری خلک په دغه معاملو کې معامله ګري ده، هیڅ کار مفت نه کیږي، هیڅ کار بېلو پیسو نه کیږي، هیڅ خبره بېلو پیسو نه کیږي. دا بل خبره زما ده چې مخکې عبدالزی صاحب وویل چې هغه مونږ سړک د کابل جلال آباد یا کابل تورخم سړک هم د جلال تورخم سړک هم پرانستل، دا څو څو وارې پرانستل شوی دی، نتیجه نه دی ورکړی. بل مونږ د ګردو یو شفاخانه د افغانستان په سطح یو شفاخانه په ننګرهار کې جوړ شوی د پښتورګو، هغه هم پرانستل شو، مګر کار یې په ټپه ولاړ دی، هر څه ولاړ دی، لا اوسه پورې نتیجه نه دی ورکړی. او د فساد په هکله کې تاسو چې وویل، فساد ننګرهار کې یو ډېر محدود خلک دي چې په دغه مسایلو کې کرکه تی لري. او زه د دې اساسي منبع د فساد دا درته ښیم، کله چې موږ انتحاریانې وژنې د دې فساد وجه دی، کله چې دلته روسان داخليږي د دې فساد وجه دی، کله چې دلته د یو چا کور روانېږي د دې فساد وجه دی، کله چې د چا زوی تختول کېږي د دې فساد، د دې رشوتونو په وجه دی. که چېرې د دې فساد مخه په افغانستان کې ونیول شي، ټول افغانستان به ګلو ګلزاري امن امان وي.
بله، دا خو په ټول افغانستان کې دا مشکل شته، په چیرته یو څه زیات او چیرته یو څه کم، لیکن د دې مسلې تاسو وایئ چې له امنیت سره معاړه لري. یو شمېر اوریدونکو چې نمونه غوښتي دي چې خبرونه کو، دوی دا هم ویلي دي چې ځینې امنیتي مقامات د دولت له وسله والو مخالفانو سره لاس لري، او په ننګرهار کې دوی قصدن امنیت خراب کړی دی. عبدالزی صاحب، دا هم یو تور دی. عبدالزی صاحب که بدیار
زاورم رحمانی صاحب هم ورته اشاره وکړه، ساروان صاحب تاسو هم دوستانو نظرونه ویلي. د پرنسپ له مخې باید ټول ادارې پر نورمال شکل سره پرته له دې چې د چانه پیسې واخلي خدمات باید ارزه کړي. که هغه د ترافیکو اداره ده، که د پاسپورټ اداره ده، که نور هغه ادارې دي چې هغوی خدمات وړاندې کوي، که به معارف دی، تحصیلات دي، کرنه ده، صحت دی، ولی داغه وخت نه چې همیشه د ولایت مقام رهبری خپل ماموریت شروع کړي، هغوی په خپلو کاري ولایتونو کې یو دا ټاکي چې موږ د فساد سره مبارزه کوو.
سیلی والی صاحب چې کله نام راغی او خپل وظیفه او ماموریت شروع کو، نو په دریو برخو کې یا څلورو برخو کې خپل ماموریت اعلان کړ. زه به امنیت لپاره کار کوم، زه به د حکومت عالی او د خدماتو د ښې ارزې لپاره کار کوم، زه به د فساد او د قانون ماتونې لپاره کار کوم، زه به د انکشاف لپاره کار کوم. هماغه چې په درې څلورو برخو کې د خپل کارونه تنظیم کړ او پرله پسې ترسره شول. فساد یو هیوادنۍ ستونزه، تاسې ویلي موږ کله نشو دا تاییدولی چې نه فساد شته، یعنې نشو ردولی، بلکې دا منو چې فساد شته. اما دی کې یو ورځ موږ ته وویل شول چې د ځینو سوداګرو ویلې چې زموږ د مالونو نه پیسې اخیستل کېږي، وایستل کېږي، وایي موږ لوړ توناش بارونه راوړو ځکه اخلي، خو لوړ توناش بار مه راوړه کنه چې تانه پیسې دا دا حالت څوک رامنځته. یو زه غواړم د فساد مخنیوي لپاره هم دومره ووایم چې ولایت مقام د فساد د مخنیوي لپاره مبارزه اعلان کړې ده. ټول ادارو کې ټول مسؤلین باید هر ورځ د خلکو ستونزې ورحل کړي، د هغوی ته خدماتو کې، حتی دا هغوی ته ویل شوي د والي صاحب لخوا نه چې د خلکو کار د نن نه سبا ته پرې نږدي، ځکه دا پخپله د فساد لپاره زمینې برابرول دي. ولې موږ چې ګورو په دې برخه کې د ولسونو همکاري هم کمه ده، که چیرې دغسې یو حالت پیدا شي چې دوی ته وویل شي چې ستا لایسنس په دوو ورځو کې خلاصېږي، او دی ووایي چې نه ماته په یو ورځ کې خلاص کړه، نو که په یو ورځ خلاصې طبیعي ده چې یو څوک به د دې په بدل کې تنه څه غواړي. اما زمونږ هیله ده چې وروره مهرباني وکړه، دوه ورځو ته انتظار وکړه، خو پرېږده چې دغه فاسد هغه مردار ارمان او هغه غلط ارمان پوره نه شي.
بله بله، خلک هم مسئولیت لري، په دې کې شک نشته. بلزی صاحب، خلک هم په ډېرو مواردو کې سبب شوي دي چې یو څوک
زمنګ هیله داده، زمنګ هیله داده، حکومت وظیفه ده، حکومت کوشش کوي چې فساد ټول موارد ختم شي. د خلکو همکاري زمنګ هیله ده چې هغه هم په دې برخه کې همکاري وکړي. کار په 15 ورځو کې کیږي، لطفا دوی دې لکه انتظار وکړي، خو څوک دې نه اړ کړي چې ورته ماته په یو ورځ اخلاص کا او د دې بدل کې ودا کار وکړو. دا 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 غیر قانوني یو معامله صورت نیسي. اما د دې برخه کې زه بیا هم خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې موږ دا تاییدو چې یو شمېر ادارې به په مختلفو اشکالو باندې خلکو ته تکلیف رسوي د فساد او د بډو لپاره. زمونږ هیله دا ده چې په دې برخه کې دوه همکاري موږ سره وکړي، یو د مستند ولایت مقام ته په دې چې د دوی نوم خوندي اوسي، د دوی هویت خوندي اوسي، دوی دې راپور ورکړي تاسو بیرته وګورئ چې موږ دا تعقیبوو که نه دا مسایل. دویمه چې هم په خپله برخه کې د فساد مخنیوي لپاره ونډه واخلئ. هغه څه چې په نورمال شکل سره تاسو په دوه درې ورځو کې ترسره کیږي، یو خدمت مه پرېږدئ چې هغه تاسو ته یو څوک د فساد مقابل کې په یو ورځ کې وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسې عبدالزی صاحب. نو اوریدونکي دې خصوصا د ننګرهار اوسیدونکي دې خبر اوسې، تاسو ته بیا وروسته نوبت درکو رحماني صاحب. په کولای شي چې د ننګرهار ولایت ته مراجعه وکړي، په هر شکایت وکړي، او که چیرته د دوی شکایت ته توجه نه وشوي، په راتلونکي ولایت په ولایت پروګرام کې چې د ننګرهار په باب مو خبرې کولې، حتما ټلیفون وکړي چې عبدالزی صاحب بیا تاسو ته ځواب وایي. اوس به دوه اوریدونکو ته نوبت ورکو، په ډېر منتظر پات رحماني صاحب. مهربانی سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. بل اوریدونکو ډېر مهربانی وکئ.
بلې محترم سروان سلطان، سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو
کار سلامت اوسئ. قاری صاحب، پښتون وخت ډېر کم لري، یو څه لاندې خبرې
وکړئ.
یو پښتنه وکړئ، وخت کم دی لطفا، یو پښتنه صرف.
یو دوی پښتنه می دا دی، یو پښتنه خو می دا دی چې دوی د زورمندو خبره کوي، نو د زورمندو افسر په لګرځي، نو چې دوی ورک نه کی ملت خو نشي ورکولای. دوی په دغه برخه کې څومره کار کړی دی؟ او دوه پښتنه می دا چې د
مهربانی وکړئ، صرف یو پوښتنه کولی شئ، وخت کم لرو. خیر، نو ځینې پوښتنې پاتې شوې، متاسفانه وخت کم سو. رحماني صاحب، تاسو څه غوښتل ووایست؟ اول تاسو خپلې خبرې بشپړې کړئ، لنډې البته. او مهرباني،
زه د عزیز صاحب نه یو پوښتنه لرم چې تاسو د فساد باندې
بله
کوم پلان جوړ کړی، کوم پلان لاس لاندې لري، او اوسه پورې څومره نتیجه ورکړی دی چې د افغانستان یا د ننګرهار انتقینات وکړي؟
صحیح. نو عبدالزی صاحب مهربانی وکړئ مخکینۍ پوښتنه مو واورېدله، که لنډ لنډ ځواب ورکړئ چې وخت کم دی.
مخکینۍ پوښتنه خو ارور چې وکړله، طبیعي ده موږ د قانون حاکمیت غواړو. کله چې قانون حاکمول غواړو، په دې کې که زورور وي که بې زوره وي، هغوی ټول سره د قانون له مخې یو ډول چلند کېږي، او هغه څه چې د قانون د حکمونو له مخې یو ناروا عمل وي، یو ناروا حرکت وي، د هغې مخنیوی به کېږي. یو بله دا رحماني صاحب چې وویلې، تاسې په کومو میتودونو یا لارو طریقو باندې د فساد مخنیوی کوي؟ رحماني صاحب، تاسو ته معلومه ده تاسې هره ورځ زمونږ مختلف معلوماتي چینلونه، فیسبوک ویب پاڼې او خبر پاڼې ایمیل، دا ټول ګوري، او موږ تاسو سره خپل معلومات شریکوو، همدارنګه د محلي رسنیو له لارې. موږ په څو طریقو دې حالت رسیدګي کړې ده. والي صاحب د ننګرهار لومړی دا کار وکړ چې د قراردادونو پروسه یې اسانه کړله. پخوا چې به په اداري مجلس کې په بحث کې د اوس د قانون له مخې هماغه دوه درې ادارې د قراردادونو پروسې ته هر اونۍ کې یو ځل کښېني، او ګوري چې هغه اسناد او ټول مکاتب برابر واوسي، داوطلبي پروسه په کوم شکل شوې ده، دې ته رسیدګي شوې ده. هغه د لسو شلو ادارو نه راویستل شوې ده پروسه، یوازې د قانون د حکمونو سره سم دوه درې ادارو ته دا ورکړل شوې ده، اسانه شوې ده، چې دا هم د فساد مخنیوي لپاره یو ګام و. بله دا ده چې د والي صاحب لخوا نه د نظارت کمیټه دوامداره کار کوي، هره دوشنبه د معاون صاحب د ولایت مشري د نظارت کمیټه کار کوي. موږ ټولو ښاریانو ته په دوامداره شکل اعلان کوو چې هغوی د هر دوشنبه ولایت مقام ته مراجعه وکړي، که د دوی سره د کوم ادارې لخوا نه ظلم شوی، د دوی په فرایضو اجرات نه شوی، دوی سره ظلم شوی، نادالتي شوی، هغې ته په ما غځای کې د وطنو لسو ادارو مسؤلین حاضر وي، د هغې مشکل ته رسیدګي کړي. دا بله طریقه. درېیمه طریقه دا ده چې د والي صاحب په هدایت باندې او د معاون صاحب په مشرۍ باندې زموږ د ادارو نه دوامداره څارنه کېږي. ګورو چې په ادارو کې مامورین کار کوي که نه کوي، ګورو چې د ادارو مسؤلین او مامورین هغوی د خلکو رایزو باندې کار کوي که نه کوي، او که نه هغې ورځې همداسې تېري او د کارونه د خلکو بلې ورځې وي. دا درېیمه طریقه ده. بله طریقه او میتود چې کارولی ولایت مقام هغه دا ده چې هر هغه مسله کې چې موږ ته د مختلفو لارو نه رارسیږي، او هغې کې موږ ګورو چې د فساد یو حالت وجود لري، هغه په علني شکل سره په اداري مجلس کې پې بحث کېږي، او بالاخره هغه مسؤلینو ته یا سزا اعلانېږي یا توشیه کېږي، او د ولس سره شریکېږي. په دوامداره شکل سره والي صاحب په هر هفته کې په هر اونیز مجلس کې د ټولو ادارو څخه د ګزارش اخیستنه کوي. دا په دې موخه ترسره کېږي چې موږ وګورو چې خلکو ته د خدماتو پروسه دوامداره ساتل شوې او که ټکنې شوې ده. همدارنګه موږ کوشش کوو چې په هره اونۍ کې د ولس د استازو سره ناست یو، که د هغوی نه ستونزې واورو او هغې ته رسېدی یو. دا ټولې هغه پروسې او طریقې دي چې موږ غواړو په ټوله کې د فساد د مخنیوي لپاره وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه عبدالزی صاحب. هیله لرو چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه وګورئ، هلته مې یو شمېر اورېدونکو نظرونه پرېښي دي او یا یې پوښتنې درلودې. هیله ده چې د ننګرهار ولایت چارواکي به ورته توجه وکړي. په دې خپرونه کې ننګرهار څو ستونزې مشخصې شوې، چې یوه یې هم دا ده چې بې نمبر پلیټه موټر سایکلونه او ریکشې وي ډېرې دي، او دا له دغونو څخه په نامنیو کې هم استفاده کېدای شي. په ښار کې د موټر سایکل سپرو له لوري غلاوې کېږي. د کابل د جلال آباد تورخم لاره نیمګړې پاته ده. د پښتورګو د روغتون د کار نه اجرا کېدو مسله یاده شوه. د صنعتي پارک د برېښنا د کموالي مسله یاده شوه. د افغانیو په ځای د پاکستاني روپیو د کارولو ستونزه هم مطرح شوه. هیله لرو چې تر بل ځل پورې چې بیا به د ننګرهار په اړه پروګرام لرو، دغه ستونزې حل شوي وي. له تاسو دواړو
دا کومې برخې چې تاسو ذکر کړلې، د ټولو برخو کې خاصه خاصه کمیټې تعین شوې دي. هغوی
نو موږ هم همدا هیله لرو چې تر بلې خپرونې به دا کار به نتیجه به ورکړي.
بله، ورکړو چې دا هغوی د نتایجو فیصدي به لوړېږي انشاءالله.
له دواړو ډېره مننه. کور ودان.